رحمت صافی همکارم در بخش تکنیک، حالا ساعت دقیقاً 8 صبح به وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستاره مشه قدر منو آوردون کتا ستا سلامون آورندی کم. د خبرونه کې چې د میر رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د سولې د بهیر په اړه د یوې غونډې د جوړېدو او په بادغیس کې د وروستیو نښتو په باب تفصیل در اورو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبري کیږي. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته نه دی لوېدلی. ملګري ملتونه وایي راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګ پوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلویزه مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې ورستوی کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له خبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت احمدي پرون شنبه وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی آزادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو هم خبري کیږي.
مهم خبر خو به د قطر احتمالي غونډې او کاهیان وشي، یعنی څوارلسم پنځلسم شپاړسم، نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو دخوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د بادغیس والی وایي چې آب کمري او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د آب کمري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، خو په آب کمري کې هیڅ خبره نشته. ځای وایي چې کورنی او بهرني طالبان چې شمېرې تر زرو زیات دی د بالامرغاب د نیولو هڅې کوي. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبر دی. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې اجرایه رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره وکتل. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غونډي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمېنې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمېر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د دې نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسکن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا شورا وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
The members of the Security Council expressed
the امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کډکېچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د لاسوهنه نه کوي. زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي. زموږ د وی پانې پټره آزادي رادیو .com. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې د سینداغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والي ټینګار کوي چې د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر هدا پوری باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې د خپل قوتونه درکو کړو هر څومره موږ تلفات هم ورکو ولی نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په هلمند کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې جنگ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه نه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت مدد وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت څه دی اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. په کابل کې بنان د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرتستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې بیلار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې د چونداغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکو پریکړه کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستان به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجلسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. په دې اړه مو راپور واورېدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي اتلس کاله کېږي چې جګړې ځپلي، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی پر حکومت ځینې نیوکې هم وکړې. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشران رول نادیده نیول شوی دی. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې دروان مریض کال د سور یاغوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنیو د زیاتېدلو سره سره د بیکاري د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډېدلو له امله پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان نور شته، راویښ ځوانان سره حق وغواړي. موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو. دا د جنوب غرب مشکلات په کندهار کې هم چنان امنیت باید هلته راسي. په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلي سي
او د دې تر څنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه تجدار چې نن یې ملت او دولت سره لیدي کړی دی، زموږ ډېر بوکس به انشاءالله زموږ دغه به پراغې.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثباته سوله غواړي چې په ترڅ کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک سي او هغه کورنیو ته چې په تیرو 3 کلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمینه برابر سي. مودلستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس په وګورو چې زموږ اوریدونکو په خپلو راستولو پیغامونو کې د سولې د هلو ځلو په اړه څه لیکلي دي. حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیره لیکي چې د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي غونډې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي. د کندهار ولایت له پنځمې ناحیې څخه یوه اوریدونکي متاسفانه چې نومې نه دی لیکلی لیکلي دي چې د قطر راتلونکي غونډې ته باید د افغان حکومت استازي ولاړ شي او طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي باید د اوربند په اړه بحث وشي. د قطر غونډې د هلمند له ولایت څخه البته له مارجي ولسوالۍ څخه نیکمل لیکي د هلمند په ولایت کې د لوی جرګې لپاره د اساسو په ټاکلو کې د ولسوالیو او ولسونو ترمنځ د مور او میرې چلند شوی دی چې ولسونه یې خپه کړي دي. کریم شاهده د غزنی له مقر څخه لیکي موږ د جنګ په هغو لمبو کې سوځیږو چې خوراک یې افغانان او ګټې نورو ته رسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس د والي بیان پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د امنیه قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلی دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ دواړه ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والي ازادي راډیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده او تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه د بادغیس له والي سره مرکه کړې ده او لومړی د بادغیس له والي عبدالغفور ملکزی څخه همدا پوښتنه کړې.
که داسې مونږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی، جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماټیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشمیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینین سره فورګم کمانډوان هم تدې دوه دی، مثلا دغه د قطع خاص دي، پولیس دي، د ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میشتله، ولې دلته چا سې پذیري شته چې د اوس میشتله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د مغوی سره د حمایت د لاندې باید وشي چې پولیسی محلی دی. مثلا دی بالامرغاب ته لاله ماوی ته وزیر دفاع سره خپل بالامرغاب ته تلم د سانه من جن او کتل.
والی صاحب محترم، دلته خو ازادي رادیو خبري اعلان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسره او اردو ماسره او ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبري ردوي؟ یعنی داسې شي نه څه چی
نه کورنی ماسره الته نشته، کورنی سره کار نشته. دچا دی هغه چې دچا کور ماسره دی سو کړی الته محلی خلک دی، محلی خلکو کې به دا مسائل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو د پاره چې هلته در روی یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر په کې زخمیان شوي مو. دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی، نږدې د کنډک سره.
د بالامرغاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه څپه اورېدی شئ. د کونړ له چپی درې څخه کډه شوي کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره عملیات وکړي څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسمه ورځ ده چې حالات ترینګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپی درې راکډه شوو باندې د حکومت او مرستندویو ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی د شم شنبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کیدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو لسو پامینو صرف د ډبلیو پی مو ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش اوس د یونیسیف دخوا نه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګه د څوارلسو کورنیو سره د ایمسی د موسې لخوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت د چپ ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ اووه سوه پامیله چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تګ زمینه برابره کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مسئله کمفر کمفر کومک وشه د سطنو کومک راسه صابون نور شانګي اسه دې کومک راسه وشه او انشاءالله دې خوشاله نور مرسته سم کومک وشه موږ هر تمړي خوشاله کوم چې موږ امنیت راشه موږ به خپل کورونو ته راشه خپل کور کې اوسې ګو نو امر ته وشه د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت له خوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه عربیزه شیو کورونه هر څلان هلته پاتې شوي دی. ډک ډېره مننه کوو د حکومت د نه چې موږ سره مرستې وکړي او انشاءالله نورې مرسته ځان راکړی چې مرستې زموږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شوي موږ خاپوړي کړي دي هغه څه هېرېږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا دولت څخه زموږ هیله ده او دا موږ غوښتنه ده.
د کونړ سرپرست والي ډاکټر ګل محمد بیدار بیا وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپلو کورونو ته د تګ لاره برابره شي.
ډېر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصویري عملیاتو په لار باندې واچو. ګر چې اچول هم دي خو دا پروسه به لږ تشدید کړو تر څو د دې لپاره بیرته زمینه د بازګشت مساعده کړو.
د وري یعنی روانې میاشتې په دوهمه او درېیمه ورځ په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبل رسیدو تر څنګ درې تنه ولسي وګړي هم ووژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپه دره کې حالات ترنګلي دي.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له لاسه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلونو ډېرې کورنۍ مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي. په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی. په بلخ کې سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې پنځه تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته داسې وویل
سیل بیخي بیا د سیل زیات وو چې ویني هیڅ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې نوي فیصد پنځه نوي فیصد کښتې پاکې زله بین وړې د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا دوه کیلو دوه نیم کیلومتر درې کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپله او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو څلور زره کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسېدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي خو تر دمه هیڅ یوې دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکی احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي کورونه یې وړاند کړي ډېری کورونه یې وړاند کړي دي. سرپناه څوک نه لري. هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسېږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح‌الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډېر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې رپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلي وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګرانبیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر سر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده په ډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلی. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا اورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د 40 یا 50 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. دې رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا په وضعیت جدي اندېښنه شي. ملګرو ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د لیبیا د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی شار غدامسکی پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګری ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنۍ جګړې د پیښېدو مخنیوي وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا خبرونه دو همین مایته ورسید و ساعت اتبجی او دیرش دقیقی دی دا هم دا دیسات لند خبرونه. د بادغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالی د حکومت په لاس کې دي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جاګپوری ډیپلومات احضار کړ. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. ملګري ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د آزادی رادیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ خو لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیره باندې تړلی وي، مو پکې خپل پچولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغ دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روغدای کړی دی.
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولای شي؟
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجه رقموالي کوښښ وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا روبندې وایلم کړه و بیا بلته کوکو کوټه لړم.
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادو شپاړس کاله عمر لري. د تې پلار د کابل په یوه سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی. دی وایي پلارې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي.
پلار مې راته وویل چې دا دکان نیولی خو لکه هسې د نور خبرې راته وویل. بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي، مو پکې قل پچولی و. بیا ما یې ووهه ووهه، بیا بیرته یې خوشې کړه ویل کولی مو لیړ وباسې. ویل دا یې موږ کولی ده. بیا مالې زه سه زه وباسم بیرین ته ووتم، مالې زه تشنب ته ورځم. هماغه ځینې بیا بیرته وتښتېم، خپل کاکا کور ته راغلم. ډېرې وهلی یم، ټول ځان مې درد کوه، یو لاس مې خوږ شوی و مات شوی و، نور یو پښه مې لږ زره درد کوه، دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی و. بله شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخکې و، هر شپه هم داسې ول دی راباندې.
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي. ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي، چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یو کلیوال کیسه راته کوي.
موږ یو د اکا زوی وو، نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه. او کور کې څه جنجال راغلی و، بیا پلار دای ورټلو ووهلو تر دې حده چې دای وشړلو. مطلب یې مجبوره کړه چې دا ایران ته ولاړ شي. او دا چې کله ایران ته ولاړلو درس ترې پاتې شو، دای په لسم ټولګي کې ولو او د دن هغه مکتب همغې ځای کې پاتې شو. دا چې کله ایران ته ولاړو دغه خورغلی دی. نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی، نو اوس مچروان دی او خو درس ترې پاتې شو. دا د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو، دا دغو نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې.
مزمل هوتک وایی دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالی سره را لوی شوي دي.
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي، موږ په دوی باندې حاکم وو، دوی به د موږ فرمان وړي. او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي پخپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي، شړل شوي دي، بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی، خپل زمن یې شړلی دي. یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه، دوی خپله نه پوهیږي، دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي.
دا یو شمیر کورنیو مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي، دا به دوی په راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي. خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالی جوړ نه کړ، بلکې نور یې هم ژوند ور خراب کړ.
پوایل نه کیږي، پوایل نور هم بهتر کیږي. اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی و، ټول مې یاد لاړه. اوس بیرته مې شروع کړی، بیا هم نه کیږي. قری راته وایي مولوی صاحب، وایي حفظ ما کوي، ویل حفظ یې تو نه کیږي نور، ویل حفظ یې یاد وتلی. اوس صاحب مولوی ته ویلی نشته چې پلان مې دونه وهي، حفظ راسته بیرته یادیږي. بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کیږم، اوس بعضې وخت بند هم پاتې کیږي. خو نه مې استاد چې درس شان وایم لږ ذره بندیږم هم پکې. ډار همیشه لرم چې دکان کې کینم، همیشه ډارېږم چې کور ته ځم، د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي، بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغل، هره شپه راباندې غلمغل کوي. همداسې ډار احساس هر رقم لرم، خپه م یم هره شپه، خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی. مور مې ورته چې شنه شي ویلی، د هغه لپاره چې هغه ورته وایي چې ما یې وهم، ورته وایي چې طلاق دې ورکوم، داسې کېږم هغسې کوم، نه پرېږدي هغه. بیا هغوی ټول اوباس دروازې ته قلپه چوي، ما وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه روانې ماتوي.
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کېږي. دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي، هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه ور وړي، چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي.
د مافیان ډلې یو نه په سلګونو ډلې دي، دلته ماشوم تښتونې ډلې شته، دلته هغه ډلې شته چې هغوی ماشومان په نشه یي توکو روږدي کوي، بیا چې هر څه پرې کوي هغه پرې کوي، ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري، نشه یي توکي پیدا کوی نه شي. هماغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه به باندې کړي. په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي، پوډریان ترې جوړېږي، سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته سي. ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلی دي چې هغه کسان چې کور شړل شوي یا بده روي ورسه شوي، غلط ترې جوړېږي، خو دا چې پیسې ونه لري کور نه وشړل شي نه څه وکړي، خو دکان به غلط کړي، د کور نه به غلط کړي، نو مشکل څه مخته نو چې هره لار ورته پیدا شي په مغلار باندې ځي.
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي، او که چېرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي، په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دي ورته ووایي.
اولادونه د کور لوښي نه دي، وسایل نه دي، میز او چوکۍ نه دي، توشک نه ده، بالښت نه دي، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته غورځو. اولادونو سره تر اخره حده باید موږ هڅه وکوشش وکړو چې هغه ښه وروزو، هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو، هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هیچ خپل نه مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو، ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو، دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پرې کوو هغه به پرې کوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دي، باید د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولی شي چې د کور له چاپېریاله تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالی پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپېریال کې روزل شوي دي، هغه به زیږ چاپېریال و، دوی زیږ چلند زده کړی. دویم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنا د خپل مخکيني نسل سره همغږي همغږي ولري عقلا او شعورا د غوی پښتنو ته د غوی ننګونو ته د غوی اړتیاو ته او د غوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولای په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکی برخورد تر رسیږي دریم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي یعنی کیدلی سي خوانی نسل داسې فکر وکړي چې زمونږ اوسنی نسل د دوی لولکي وته کده او له دوی سره فزیکی برخورد یوازینی د حل لارو ځکاري دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري واده پوري زمونږ واده هم له اصلي اړخه هم له سنی اړخه هم له جنسیتي اړخه هم له جوړښتي اړخه په کورنۍ کې ستونزې لري ځکه په فزیکی برخورد باندې دا خبره تمامېږي
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي پایلې به څه وي
دا لروني اړخ ډېر بد حس دی هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوي دا او کورنۍ خپل تکیه او پناه بولي هغه بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي دا لروني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هغه څو د قوتو شیبو هر کار کول شي ځکه ځینې پریکړې هغه آنن چې نیول کیږي هغه لحظه کې نیول کیږي هغه پریکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي هم کورنۍ ته هم خپل دغه کس ته وهل سوی یا وستل سوی بل مورد دا دی چې مونږ وګړي د ګډ چاپیریال نه وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته الته د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نسی یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو هغه چې بیا شعوري وده یو څلري هغه بیا کولی سي په تنها ځان ځکه هم داسې پریکړه وکړي چې د ټول لپاره ډیر ننګون کې نوي او ستونزې من سره اړوړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټوري وي یا هم نوي او کډیر احساساتي وضعیت وي لمړنۍ شي بي داسې پریکړه هم کولی سي چې هم د ژوند لپاره هم د ټول کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پریکړه دي لرواني اړخ ورته ستونزې پیدا کړي شي تکلیفونه او داخلي تکلیفونه او لټولنیز اړخ ځینې داسې صدمې د اعتبار ته او د روابط ته اړیکو ته ورسیږي چې کله چې ډیر کرونه بیا ونه شي پران کولای
د یو ځوان چې دغه سی او پلار وي چې ډیره خشنه رویه ورسره کوي و هي لکورې شړي هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راخه کی او پلار یې دې تاړ نشي چې د لکورې وباسي او پلارونه بیا څنګه کولای شي چې مثال ځان دومره را کنټرول کړي چې خپل اولادونو سره داسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی د پوهېدنې منځ کې راغلی دی د پریکړو تر منځ راغلی دی او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده دا مونږ به طبیعي وګڼو د ځینې ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کیږي تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور تر وبولو او منطق تر وبولو اما دا په دې چاپیریال کې څومره ممکنه ده په طبیعي ډول سره دلته ډیره ممکنه نه ده ډیر لږ دا امکان ستدي تاسو د خارجي چاپیریال نه چې وو ځای کلیوال چاپیریال ته هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډیر کم ده بنا ان زمونږ اوسنۍ نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته حل لار پیدا کړو هغه څوک چې په خپل دې مسلې سره مخ دی هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پریکړه وکړي له دې ستونزې سره په هر معنی سره مخ دی زمونږ عرفي د حل لار ورته داده چې نږدې دوستان د کورنۍ نږدې غړي محل کې مشران دوی ورسره کومک کولای شي چې د ستونزې حل کړي اما د ستونزې حل په کوم لوري ده معمولا که په خوانی لوري باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیګیدرو شایدان یو معمولا که په نوی مسیر باندې وی یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي اغاز مونږ د زینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماته دنه ده په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې د ځوان نسل په لوري
نو خودلی چې له ماشومانو او ځوانانو سره توتريخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي په اسابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي د تندې څانګې د خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
آزادانه خبرې کوي سالاری زاری علایان کی چی داغ خاص مو ورتا خستی نسونو نسو مورا والا او دوی تکالی کولای سو پچی شکو
تغاسبین درگر دلگیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو پنځو میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو پنځو میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی و. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سو اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې ده په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت هغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ حلو یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زنن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراؤنډونه نه لرو، لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلین سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې کلی ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت ورسره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشابه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائیه ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائیه ریاست پوست صلاحیت عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو کلم لاندې یوه کمانډه اداره ده. دا زما مسؤلیت ته چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی وي او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم چې شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایه کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پریکړې به اجرایه کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساته د کرکټ بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شي دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مون اقدامات کړی دي.
ما تاسو ته په شروع کې موویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصد یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي دي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ور سره په خپل اداري سیستم هم پوي هر کده کورنی کرکټ مسول دي هم زمرد ملي لوبغاړي په خاني لوبغاړي اجي صاحب احمد شاه دي هم داسې د سلیکشن کمیټه کې بچا حسین او سره دولت خان مزای کرکټ اپریشن کې اجي صاحب ولی امین دي هم داسې زمرد اجرایه اوس نوې سرفراز رئیس دي اسد الله خان د هغې څوک دي د افغانستان د پاره نومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې نمړی سیالی یا په نمړی سیالی کې نمړی منډه د افغانستان په ګټه جوړ کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې د یو شکه کمیونیکیشن لري دا اوس او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پرې رسوي دي کلیلي دي نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته رپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړ ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پوره کیږي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. هکې اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیک گراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې 19 کال کې ما د 19 افغانو فساد هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا ګاز دی میدان، نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم. فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بلاخره کله ایښودل کیږي؟ ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال هم بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله 13 ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناست درلودل. په هغه وخت کې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت کې ښاغلي سرپرست د ولسمشر ځانګړي سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه ځکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسو به د پرانستن کې تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پیل وکړئ. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډېر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او خو هېڅ تغې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوه اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انگلینڈ او نیوزیلینڈ ته ماته ور
کرکټ خو واکنه چې ته د لوی بډګر سره د خپل ورور په وړاندې هم زی جدي لوبه وکړې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې چې واکن په غو باندې حساب کیږي خو زموږ راته پم دا وی چې موږ په نړیوال جام کې واکن چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل ورتیا وښیو نو دا ورتیا په هغه صورت کې ممکن ده چې واکن هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته زور کول چې هغه واکن هم مستحق وي د هر لحاظ پرفیکټ لوبغاړي وي انشاءاللہ دا غزمر خبری یا مشکم دعوا کو دا بحال تا پاکیقات بدلی دی چی مر واقعی پا خلو فرو ولارا یو پیوڑی لوگا لی اتخاب کو او دا نریوال جام نریوال جام پلو روان خواب خواب
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغامون رولے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا او یا ہم سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو پنځه